کردیت کرد و من شکر میکشم که جز از جریانات نبوده.
بسیار تشکر آقای حکیمی، زنده باشید.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ساعت د ورځې لس بجې شوې. زه عصمت څاروان مو په دې خپرونه کې هرکلی کوم. د دې خپرونې تخنیکي چارې شمشاد زادران سنبالوي. د امریکا او طالبانو مرکچی پلاوی تر څه حده د سولې موافقې ته نږدې شوي دي. په دې خپرونه کې د دې موضوع تفصیل دراوړو. د غرض د موسیقي پروګرام لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو تر تیر ماخوستنه خبري وکړې. د افغانستان په جنوب لویدیځ زون کې د 215 اتل قلوردو چارواکي وایي چې په کندهار او روزګان کې پوځي عملیات پیل کړي دي، او د اسرائیل پوځوي هوایي ځواک د سوریې په خاوره کې برید کړی او له ایران سره په یوې تړلې ډلې بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو تر تیر ماخوستنه خبرې وکړې. د دوی خبرې پرون ماسپښین پیل شوې وې. دواړو خواوو په دوحه کې د امریکا شغه آشنا رادیو خبریال ایوب خاورین ته ویلي چې پر اکثرو مواردو توافق شوی او د مذاکرو نهم پړاو شایي په دو یا درې ورځو کې پای ته ورسیږي. خاورین له دوحې څخه ازادي رادیو ته وویل:
پرته له دې چې د چا نوم واخلم، دوی ښایي په دوه درې غونډو کې تمات ورشي، چې په دوه درې غونډو کې دوه درې غونډې کېدای شي په یوه ورځ کې موشي، کېدای شي دغه یوه غونډه ټوله ورځ ونیسي، او په دوه درې غونډو کې کېدای شي دا دوی دواړه لوري یو نتیجې ته ورسي.
په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد له دوحې کابل ته ځي. یو شمېر معتبرې نړیوالې رسنۍ په واشنگټن کې د سرچینو په حواله وایي چې امریکا هڅه کوي چې د سولې موافقه د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې وشي. د کندهار والی حیات الله حیات وایي په افغانستان کې د سولې لپاره د اجماع پر جوړولو غونډه شوې ده. هغه پرون شنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دې غونډه کې د کندهار د خلکو یو شمېر استازو او د افغانستان د جنوب لویدیځ زون لپاره د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قمندان جنرال مایلز برون ګډون درلود. ښاغلی حیات وویل:
دغه درې طرفه چې د افغانستان حکومت، د افغانستان سیاسیون او خلک دي، او نړیواله ټولنه ده، دو باید یو ګډ قوي دریز نه د سولې خبرو اترو ته داخل شي، تر څو وکولای شو په تیرو اتلس کلونو کې چې کومې لاسته راوړنې مونږ کړې دي هغه ځای نه شي.
د کندهار والی همدار زویل چې د دوی هدف له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې له پیاوړي موقفه ګډون دی. د کندهار د والی د دفتر له خبرپاڼې سره سم پرون خبره شوه، جنرال مایلز برون یادونه کړې چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو هدف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل نه، بلکې د دایمي او باعزته سولې ټینګول دي. د افغانستان په جنوب لویدیځ زون کې د 215 اتل قل اردو چارواکي وایي چې په کندهار او روزګان کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د اتل قل اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسا ویلي چې د میوند ولسوالۍ په عملیاتو کې وو وسلوال طالبان وژل شوي دي. احمد صادق عیسا هم درز وایي چې په ترینکوټ کې هم 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د په وینا په روزګان او کندهار کې د وسلوالو طالبانو یو لس پناه ځایونه ویجاړ شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دیموکراسۍ او د دفاع پر مؤسسه او د دیموکراسۍ پر مشر بندیزونه ولګول. د دیموکراسۍ او د دفاع سازمان له واشنگټن فعالیت کوي. ایران ویلي چې د مؤسسه د ایران پر ضد بندیزونه او اقتصادي تروریزم ته وده ورکړې ده. د ایران د نیمه دولتي خبری آژانس فارس په ګډون یو شمېر ایرانی رسنیو پرون شنبه د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو بیان خپور کړی چې په هغه کې ویل شوی د دیموکراسۍ او د دفاع مؤسسه او د هغې ادارې مشر مارک دوبیتس د ایران پر ضد کمپاین کړی، دروغ خپره کړی او قصدانې د ایران مهمو ګټو ته تاوان رسولی دی. خو مارک دوبیتس د ایران د دې اقدام په وړاندې په خبرګون کې ویلي چې د هغه سازمان د ایران د رژیم له لوري په هر ډول لیست کې خپل شمولیت د ځان لپاره د ویاړ خبره ګڼي. د اسرائیل پوز وای هوایی ځواک د سوریه په خاوره کې برید وکړ څو له ایران سره تړلې وسلوال ځواکونه د اسرائیل په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله برید ونکړې شي. په همدې حال کې حزب الله په همدې حال کې د ایران له ملاتړ برخمن د لبنان د حزب الله مشرانو نن یک شنبه سهار وویل چې یو اسرائیلي بی پیلوټ الوتکه په بیروت کې ولوېده او بله د حزب الله مرکزونو ته نږدې په هوا کې وچاودېده. د اسرائیل جنگي الوتکې پر لپسې د لبنان په فضا کې ګرځي او په ځلونو یې د لبنان د هوایي قلمرو له لارې په سوریه کې پر یو شمېر هدفونو حملې کړې دي. د اسرائیل پوځ په سوریه کې برید سمدستي تایید کړ. ویویل چې الوتکوی د اسرائیل په شمال کې د ایران د قدس ځواک د بی پیلوټ الوتکو د حملې د مخنیوي لپاره یو شمېر هدفونه وویشتل. او په هنګ کنګ کې پولیس وایي له اعتراض کوونکو سره د تیرې شپې په اخوډب کې نه ویشتنه نیولې دي. ټاکل شوې ده چې نن یکشنبه نورې مظاهرې وشي. مظاهره چان بشپړه ولسواکي او د چارواکو استعفا غواړي. په نیمه کورواک هنګ کنګ کې مظاهرې یولس اونۍ پخوا د دې غوښتنې لپاره پیل شوې چې حکومت د چین مرکزی دولت ته د نیول کېدونکو کسانو د سپارلو لایحه لغوه کړي. خو وروسته د فعالانو غوښتنې زیاتې شوې چې په نتیجه کې خلک په پراخه پیمانه کوڅو او واټونو ته راووتل او پیکینګ د مظاهره چانو د غلي کولو لپاره د مداخلې خبرداری ورکړ. دا اعتراضونه له 1997 میلادي کال راهیسی چې بریتانیا هنګ کنګ چین ته بیرته سپارلی تر ټولو پراخ کړکیچ دی او د چین د کمونست ګوند واکمنانې له لوی سرخوږي سره مخامخ کړي دي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري ساعت لس بجې او و دقیقې شوې. د روان خبرونه ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. خو تر دې وړاندې د امریکا او طالبانو مرکزی پلاوی ترڅ هده د سولې موافقې ته نشي شوې دي. په دوحه کې د امریکا شغاشتن رادیو خبريال ایوب خاورین وایي چې دواړه خواوې ډیر سره نږدې شوې دي خو لا هم ډیر جزئیات نشته. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر پرون بلخ ته لاړ او د دغه ولایت له چارواکو سره په انتخاباتو او د افغانستان د سولې په پروسه خبري وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جامباس ویلي چې انتخابات او سوله دواړه مهم دي، خو امریکا ته په افغانستان کې سوله تر هر څه لومړیتوب لري ځکه سوله د افغانستان خلکو ته تر هر څه لومړیتوب لري. جامباس دا خبري پرون په بلخ کې کړې دي. جامباس په مزار شریف کې خبريالانو ته وویل چې هر ورځ له افغانانو سره خبري کوي او له هغوی اروي چې سوله غواړي. جانباس ویلی موږ سخته هڅه کوو چې د افغانانو لپاره دا موقع پیدا کړو چې سره کښېني، خپل اختلافونه حل کړي او د سولې داسې یوه پایداره موافقه وکړي چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. خو که داسې و چې د سولې د جوړجاړي لپاره کافي پرمختګ نه و شوی، موږ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هم د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر 28 چې د میزان لښپژمې سره برابره نیټه ده پلان شوې دي. جامباس پرون بلخ ته تللی او د هغه ولایت له والي اسحاق رهګوزر سره یې کتلی دي. د بلخ والي ویلي چې د انتخاباتو د وخت له رانږدې کېدو سره وسوالو طالبانو حملو ته شدت ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا جامباس ویلي چې امریکایي ځواکونه به تر هغه وخته چې ټول امنیتي ګواښونه له منځه ولاړ سي له افغانستانه ونوځي. نړیوالې خبری رسنۍ په واشنگتن کې د سرچینو په حواله وایي چې د امریکا متحد ایالات هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې توافق د سپتمبر لومړۍ نیټې پورې نهایي شي. د رپورټونو په حواله تر هغه وروسته به د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري پیل شي. طالبانو تر اوسه نه ده منلي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري کوي، خو ویلي دي چې له داسې پلاوي سره به چې د افغانستان د ټولنې استازیتوب کوي خبري وکړي. په دوحه کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبريال ایوب خاورین پرون ازادي راډیو ته ویل چې دواړه خواوې له کابل د خبرو لپاره د پلاوي د اعلان په تمه دي. خاورین ویل حتی داسې ویل کېږي چې د سولې د موافقې اعلان هم شایي د کابل د پلاوي اعلان ته وځنډول سي. په دوحه کې پرون د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت د استازو او د طالبانو د سیاسي دفتر مذاکرې تر ماپښین وروسته پیل شوې. په دوحه کې وی امریکایي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پرون پر دې چې د امریکا متحد ایالات په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر څرنګه کمولای شي پریکنده بحثونه شوي دي. په دوحه کې سرچینې وایي چې هر ډول موافقه به چې نهایي شي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، روسیه او د ملګرو ملتونو د سازمان د استازو په حضور کې اعلانېږي، خو د موافقې د اعلان ځای ځای نه دی دقیق شوی. په دوحه کې د امریکا ژغ خبریال ته سرچینو ویلي چې زلمی خلیزاد به له دوحې کابل ته ولاړ سي. د امریکا ژغ خبریال ته سرچینو دا هم ویلي دي چې شاید د سولې موافقه په دوحه کې اعلان نسي او شاید د دې لپاره کابل، اوسلو یا واشنگتن وټاکل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم اکرام الله اکرام درته ووایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو ته لیکلي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د سولې د روانو هلو ځلو په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت د راپورونو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي دي چې انتقالي حکومت اوازې که حقیقت وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې تازه الجزیرې ټلویزیون راپور خپور کړی چې ګوندې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي په 14 میاشتنی اوربند هوکړه کړې ده. سرمقاله لیکونکي لیکي چې اوس دواړه لوري د دغه حکومت د تمویل پر لارو چارو بحث کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم طالبانو دا خبره رد کړې او اوازې بللې ده، خو الجزیره ټلویزیون چې له دوحې خپرونې کوي دا خبر به خامخا د لوړپوړو قطري چارواکو په حواله ورکړې وي او ډېر امکان شته چې په افغانستان کې لنډمهاله حکومت د دواړو لوریو د خبرو یوه برخه وي. سرمقاله لیکونکي لیکي دا چې دواړه لوري طالبان او امریکا د لنډمهاله حکومت خبرونه ردوي یو دلیل دا دی چې وړاندې طالبانو ویلي وو له امریکا سره د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه خبرې نه کوي، خو واقعیت دا دی چې دواړو لوریو په ډیرو افغاني مسایلو هم خبرې کړې دي. د سرمقاله لیکوال باور لري چې طالبان ځکه دا خبر ردوي چې د دوی له پخواني دریځ سره ټکر لري. سرخط ورځپاڼې به لیکلي دي چې انتخابات که سوله کوم یوې سرنوشت ټاکونکي پروسه ده. سرمقاله لیکونکي په افغانستان کې د امریکا د سفیر جانباس وروستۍ او څرګندولو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې جانباس بلخ ته د سفر پر مهال ویلي چې دوی ته د انتخاباتو پر ځای سوله لومړیتوب لري ځکه دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. خو سرمقاله لیکونکي د ولسمشر محمد اشرف غنی وروستۍ څرګندونې هم راخیستي چې سوله د انتخاباتو خنډ کېدای نه شي او انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. خو د سرمقاله لیکوال لیکي دا باید په ډاګه شي چې بالاخره څه کیږي ځکه د سرمقاله د لیکوال په وینا همدې نامعلوم حالت د خلکو اندېښنې را پیدا کړې دي. او ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې خلک به عزت سوله غواړي. وړاندې سرمقاله لیکونکي لیکي چې په دې کې شک نشته چې ټول افغانان سوله غواړي او له جګړې ستړي شوي دي، خو د سرمقاله لیکوال لیکي باید هر څومره ژر چې کیږي باید افغاني خبرې اترې پیل شي. سرمقاله لیکونکي باور لري تر هغې چې بین الافغاني خبرې اترې نه وي شوي او اوربند نه وي شوی ټولې ستونزې به پر خپل ځای وي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ځایي اوسیدونکي د شنبه په ورځ هم د سختو قیوداتو شاهدان ول. تر دې یوه ورځ مخکې په زرګونو کسان د اعتراض په دود لارو کوڅو ته راووتل او د دې سیمې ځانګړې موقف یې وغند. په سیمه کې لا هم د ارتباطاتو خدمات نه دي اعاده شوي او خلک وایي ژوند په ټپه ولاړ دی. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح دراوروي.
د هند تر ولکې لاندې د کشمیر د سرینګر په شمال کې د شنبې په ورځ ځایي اوسیدونکي لا هم د لګول سویو قیداتو شاهدان وو. د شنبې په ورځ د سرینګر زیاتې برخې له خلکو تې شوې او ګڼ دوکانونه تړلي وو. د سرینګر په لارو کوڅو کې د ګوتو په شمار خلک ښکارېدل. د وسایطو تګ راتګ هم پکې کم وو. د سرینګر اوسیدونکي الطاف رویټرز اژانس ته وویل چې وضعیت لا هم کړکېچن دی.
زموږ کاروبار ختم شو، روزي او ژوند هم ختم شوی دی. ښوونځي تړلی دی. دوی وایي ښوونځي پرانیستي او وضعیت سم دی، خو وضعیت سم نه دی او ټول خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي.
د جمعې په ورځ په سرینګر کې په زرګونو کسان د اعتراض په ډول لارو کوڅو ته ووتل او د دې سیمې د ځانګړي موقف یا ځانګړي امتیاز پر ختمېدو یې انتقاد وکړ. هندوستان د همالیا د هغې برخې چې تر ولکې لاندې ده او د جمو او کشمیر په نوم یادیږي ځانګړي موقف د اګست میاشتې پر 15 ختم کړ. د دې تر څنګ یې په سیمه کې ټول ارتباطي خدمات پر چاو کړي او د خلکو پر ګرځېدو را ګرځېدو یې محدودیتونه ولګول. د هند تر ولکې لاندې د کشمیر پر زیاتو سړکونو اغزن سیمونه غځول سوي او امنیتي ځواکونه د شنبې په ورځ د پیښو د مخنیوي لپاره د تیارسۍ په حال کې ښکارېدل.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خپرونه.